سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. یو اس جی اس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګار رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې پروګرام پر رغنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو، د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. WFP وایي چې د روان میلادي کال پایله په افغانستان کې له شاوخوا 18 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړي. د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې دوه ښارګوټي نیولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بیګا تایید کړه چې جګړه ییزو ښارونو لیسچانسک او سیورودونیسک ته نږدې دوه ښارګوټو پیدلسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15 میاشت 2 ورځې وروسته پیلېږي. په تیرو 4 میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي.
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو په ځینو راپورونو کې 15.9 هم ویل شوی دی. یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومترۍ شوا کې د پاکستان او هند په یو شمېر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزله احساس کړه. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو، سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي.
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه یې هم اړولي.
دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمېنې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړې استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړې او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له عالي کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نښه شوي وضعیت زیات پام واړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې کلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استازو سره کتلي او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یوه سکه ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي، خو نړیوالو په تېره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یوه راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکه پر سر لانجه روانه ده. هلته له څو ورځو راهیسې حالات ترنګلي دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنګرونو راښکته او ترمنځ روغه وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هره ګړۍ د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویره شته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ ده، د جګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا د سرخان مسله ده، دا خطیفه او سفیره سلام سره دواړه طرف کې بس ختلی دي، خو مسجد زرګام روان ده او پنځوس کسان تر منځ روان دي. پنځوس سال لږ
د نورستان اوسیدونکي له طالب چارواکو د دغه ډول شخړو د لمنځوړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او موسوي قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي هغه حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې، ځنګل، اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندوی ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په 2016 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% یې په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږد مهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشرې میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو رئیس پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې مشلې باچلې تېره اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1,000,001 جونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې د کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 20 روپۍ کېږي. کور سودا پخم، کور کې شپږ نه پلاسم. ما ځکه چې مکتب کړم سبق درکړم، ما دا چې بوجي له پښا دی.
د حبیب الله په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته له دې پلوه ډیر پام اړولی چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر 2 لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاوه. دا 2 چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
ابراهيم د جلال آباد د سرخود ولسوالۍ خیر آباد څخه تا سره تماس یم. دغه خیر آباد سیمه چې ده دغه د اوبو نه ډېره ناکامه ده، فصلونه ښیي، خزمکه ده. خو دې ته حکومت، آینده حکومت، جمهوریت او اوسنی حکومت نه دا هیله دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغه هلته وچکالي اوس په دې حلاقه راغلې ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډېره زیاته شوې ده. او دغه هلته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمک په کرل شوي غونډ وچ شو. او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دفاع نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو، نه د کانالونو، نه دغو. دغه بزګران ډېر غریب دي، ډېر فقیر دي. دوی د سبا بېګا لري، سبا نه لري. او دغه ولس ډېر ځپل شوی د سرخود به چې دې ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر لوړپوړو ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانی ده چې یوه شل کیلویي ډبه غوړي په اوس نیم زره کالداري ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې شی ورته کیږدوي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټرتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټرتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډېر زیات کم دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډېر زیات لوړ شوې ده، چې د خلکو هغه وسې نه ډېر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت مو تامین شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان کتابخانی څنګه له کتابونو ډک شي؟ په دې اړه به وړاندې واورئ. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پای.
د تاریخ پاڼې را اړوو، ارګ ته مو ورولو.
حرمسرای ټولې درې کوټې لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوښیږي، لیونۍ د سمندر یم، زموږ شپې له ښکلا جوړې، تی رنګ د ستورو ګورې.
که تر پایه را سره وی نور مطالب به هم واورې. د عربي متحد اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم دا کتابتون په څه باندې 6500 متره مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. دننه پکې 9 ځانګړي کتابخانی دي چې یو یې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانی تر 1 میلیارد درهمو ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب نو اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپله ډوډۍ واخلي نو کتاب پچی واخلي. دا چې مخکې خو دمرا کتاب خرچیده تقریبا منګه ورس کې بچ 1500 روپے سودا کوله نو سالات کې منګه 1000 روپے سودا کو مثال مخ کې سے سلف صدا کتاب خرچیده اوس 1500 نه خرچي
په داس حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیات شي. طارق الله چې د کنر د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زموږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چهار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقي خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څو محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپلو عامه کتابتونونو وویشي. دې سره به څو ګټې سره یو به دا وي چې افغانستان لخبرندوی ټولنې او کتاب روشان به ودرېدلې وي، د هغو په شاپ پسې راتلونکي خپل کتابونه نور چاپ ته دوم به دولت څو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورکوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټرکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویبپاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستو لپاره ځانګړې شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل په اړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوږمۍ. ښاغلی کارګر، په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي؟
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او قصه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې دی خپله تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څرنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه په لیکلو کې، مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمه کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی بڼه کیسه را پیل کړي، خو زه غواړم چې د لوبې ننداره وړاندې کړم. او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخیستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتونکي په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم، او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آخل سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي. وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وی چې زه یې ووایم او هغه په ماغیز وکي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه عملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کما او ځای پر ځای عملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای رانه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوې طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل سي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلاً ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعاً د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري. چې څنګه کولای شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکو لپاره د منلو وړ وي.
د هنر ازادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ یې ورو پورې وهله، پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې وانه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیش عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځوروو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځوروو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناس چې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډ کیسې پیل پای ته نږدې شروع کېږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبی خانه. او ځینې نور غلي کوټې دي، همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر الرحمن خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې دي. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي وو نور سرپرستی کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران را وغوښتل، یو سره خبرې وکولې او ورته وویل ستاسې مرسته وکړي چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پول کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پول کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، یعنی په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو توري دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و، په هغه کې به پورته کېده راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېر ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې ټولنه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملنه یو وخت کې ور اخیستې ده او دا بېرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي بیا پخول دلته دغه ځای درنښت یې کولی. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د یوانو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته لاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په ار کې موجود، په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و. یو وخت کې و د ارق سابقدارانو ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دغه فکر کاوه چې دغه لړم حتمان په دغه بوټي کې و. چون دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده دوه منزل و شاوخوا ځکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موضوع زما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 2 متری کې د خرکی متحری د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نموړي په ژوند کې د خرکی متحری د شډولو لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکی متحری لپاره بیل ودانی جوړ کړه. په بخارای صاحب کې جوړې شوی دغه دوی استری شین رنگ لرونکي ګمبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي، هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکی دی، د خپل ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي، هغه یې دلته راولي ترڅو دغه دوی تاریخي ودانی د احمدشاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړی پیړی سپاتو دی، بل ورځ د زیارت یو کم برکت بل احمدشاه غازی دربار دی، نو خرکی مبارک زیارت د فارغ خام خلق راځي.
په اینی وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمدشاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو للوی او تاریخي عبادتو څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکل باندې چې د غوښته د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ شي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلودی چې راغلی و.
د کندهار فرهنګپال د احمدشاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرولو غوښتنه کوي. فرهنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرهنګ ریاست د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغه دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی، ورسره ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه متطهره هم موجوده ده. د دوغه دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده کې منابعو کې شرول لودلی شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد ته راځي، د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي، خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي عبادت څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبره زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کی څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو لپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځنی برخې په پخوانی سبک ورغول سي، خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخې یو ځل بیا تخریب سي چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې خرخی شریفي او د احمدشاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پاچاهی د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیله لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګوري په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتری واټن د خواجه عمری ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوی چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا دې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په یو کنډواله بدل شوی ده.